Radio. Radio Azadi.
درنو افریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار 15 بجې دي. د ازادي رادیو د خبرونې تموز اسمت څاروان هرکلی کوم او په پیل کې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره اوچا اټکل کوي چې د افغانستان له نیمایي زیات وګړي به په روان میلادي کال کې هم پر بشری مرستو متکی وي. اوچا پر ریلیف ویب خبری ویب پاڼې په یو راپور کې چې پرون خبر شو ویلي چې شاوخوا درویش بلونه وسو زر افغان وګړي به د بقا لپاره په 2023 کال کې نړیوالو بشری مرستو ته اړوي. د راپور لمخې د افغانستان کابونی مایي وګړي به وسلې دي چې د اشمیره د اوچا د بیان لمخې په میرمنو کې لوړه ده. اوچا زیاتوي که څه هم په تیر 2023 میلادي کال کې افغانستان له اقتصادي پلوه نسبي ثبات درلود، خو بیا هم 15% کورنیو اقتصادي ضربه لیدلې ده. د ملګرو ملتونو د چړونو لمخې افغانستان د بیځایه شویو کډوالو، د ماینونو او ناچاودو مهماتو، د جنسیت پر اساس د تشدد د ګواښ، د ماشومانو د جبري کار، په کم عمر د نجونو د ودونو او د ذهني ناروغانو او رواني مرستو ته د اړو خلکو د لوړې کچې لپلوه پراخ ملاتړ ته اړتیا لري. د طالبانو حکومت په پام کې لري چې د پاسپورټونو د ویش چاري په آفلاین ډول پیل کړي. د طالبانو د حکومت د کورنوي چارو په وزارت کې د پاسپورت ادارې مشر مولوی عبدالکریم حسیب وایي چې له تیر سباندې یو کال راهیسی په آنلاین ډول د پاسپورتونو ویش روانو، خو اړو خلکو ته نه رسیدل. شاغلی حسیب پر اکسپانی په یو ویډیوي پیغام کې ویلي،
په آنلاین بڑبانی د پاسپورت د توزیع طریقه بداوي چې هر پرشنبه به هیوادوال برازی مونږ بارزی تر اخلو او ته سټیکر ورکو. په سټیکر کې بدوی تخپل تاریخ او ورځ لیکل شوی دی، وی هفته نهایت دو هفته چې ورځ ورته مشخص وي چې په دغه ورځ باندې راځه خپل پاسپورت ته مراحل دی وکړه.
د پاسپورت رئیس زیاتوي چې دا بهیر سبا چهارشنبه پیل شي، خو پر راتلونکو اونیو کې به د پنجشنبه ورځ د غوښتنلیکونو لپاره ځانګړی وي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنې وروسته په تیرو نږدې 2.5 کلونو کې د پاسپورټونو ویش تل لپاره پسې ستونزو سره مخامخ و. هند له افغانستان سره د کرکټ د شلو وریزو لوبو د راروانې لړۍ لپاره په خپل لوبډله کې ډېر تجربه کار لوبغاړي غوره کړي دي. د هند کرکټ بورډ اعلان کړی چې د افغان ملي لوبډلې پر وړاندې د دې لړۍ لپاره به روهیت شرما لوبډل مشر وي او تکړه توپ وهونکی ویرات کوهلی به هم ولوبي شي. تاکل شوی ده چې دواړه لوبډلې د جنوري په 11مه د دریو شلو وریزو لوبو په لړۍ کې د هند پنجاب ایالت د موهالی په لوبغالي کې سره مخامخ شي. افغان لوبغاړي موهالی ته رسیدلی او د هیواد د کرکټ نامتو ستوري راشد خان ویلي دي چې ملي لوبډله د دې لوبو لپاره بشپړه تیاری لري. د افغان لوبډلې مشري به ابراهیم ځدران وکړي، ځکه راشد خان په بریتانیا کې د ملاتړ عملیاتو وروسته لا هم پوره نه دی روغ شوی او څرګندنه ده چې د هند په وړاندې به ولوبېږي او کنه. د فرانسې جمهور ریاست خبر ورکړی چې ولسمشر ایمانوئل مکرون پرون د صدر اعظم الیزابت بورن استعفا ومنله. میرمن بورن د فرانسې د مهاجرت په قوانینو کې له سیاسي لانجو وروسته استعفا اعلان کړه. نوی قوانین چې ولسمشر مکرون هم ملاتړ کوي حکومت ته دا واک ورکوي چې د نور اقداماتو ترڅنګ یو شمېر بهرنیان له هیواده وباسي. الیزابت بورن د 2022 کال په می میاشت کې وروسته لدی چې شاغل مکرون د انتخاباتو په پایله کې د دوهم ځل لپاره ولسمشر شو، د صدر اعظم په توګه وګمارل شو. او د جرمني د فوټبال نامتو ستوری فرانز بیکن باور پرون په 80 کلنۍ کې مړ شو. د باور کورنۍ پرون د جرمني خبري آژانس ته وویل چې نوموړی د یکشنبه په ورځ په داسې حال کې چې د کورنۍ غړي پرې راټول شوي وو په قرار ساه ورکړه. باور چې د قیصر په نوم یادېده په 1904 میلادي کال کې چې جرمني د فوټبال نړیوال جام وګاټه د دې هیواد لپاره لوبه وکړه. جرمنی په 1990 میلادي کال کې چې بیکن باور یې روزون کوي د دوهم ځل لپاره د نړۍ اتلولي وګټل. زموږ اخله ازادي رادیو اوري. طالب چارواکو مولانا فضل الرحمن ته ویلي چې د ټي ټي پی مسأله د پاکستان کورنۍ موضوع ده. د فضل الرحمن د سفر په اړه د چارو ځینې کتون کې وایي
زه فکر کوم چې دا سفر دی هغه د ترلاسه کې کوم چې دواړه خوابي امید کوي.
د افغانستان امریکایي په هنتون افغان جنو ته د زده کړو لار هواروي. افغان جولی هر کله کوي خوای
نه یوازې دا په هنتون بلکې ټول په هنتونونه باید پرانستل شي.
په تخار ولایت کې غنون جنو او شزو لاسي صنایع ته مخه کړی ده.
موږ په دې مرکز کې د غالي وبدلو ترڅنګ ډول ډول جامې شالونه بسملونه چفن او داسې نور څه تولیدو.
پر اوکرين د روسیې په تازه راکټي حمله کې لسکونه کسان وژل شوې دي. د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
طالب چارواکو د مولانا فضل الرحمن په مشهید پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند پلاوی ته ویلي چې د ټي ټي پی مسأله د پاکستان کورنۍ موضوع ده. ل فضل الرحمن سره طالب چارواکو په خپل خبرو کې ل پاکستان څخه غوښتي چې د افغان کډوالو د جبري استلو بهیر ودروي. مولانا فضل الرحمن هم د افغان کډوالو د استلو په اړه د پاکستان د حکومت پریکړه ناسمه بللې ده. د دې موضوع تفصيل احمد تکل وړاندې کوي.
تلو نیوز خصوصي ټلویزیوني چینل پروند د طالبانو د حکومت د ویان زبیح الله مجاهد له قوله راپور ورکړ چې نو موړی وای د طالبانو د حکومت چارواکو د پاکستان د جمعیت العلماء اسلام ګوند لمشر مولانا فضل الرحمن سره په کتنه کې یو ځل بیا ټینګار کړی چې د پاکستانی طالبانو تحریک یا ټي ټي پی د پاکستان کورنۍ مسله ده او اسلام آباد یې خپل بایات حل کړي. تلو نیوز د ښاغلي مجاهد له قوله زیاتوي چې ٹی ٹی پی په افغانستان کې نشته. دا موضوع په پاکستان پورې اړه لري، باید په کور دننه یې حل کړي او پاکستان باید خپل امنیتي مسایلو ته نوره پاملرنه هم وکړي. پاکستانی چارواکو پرله پسې ادعا وکړي چې غنې د پاکستانی طالبانو تحریک په افغانستان کې ځالې لري او له هغه ځایه په پاکستان کې دننه بریدونه کوي. طالبانو دا ادعا وکړي چې د کابل او اسلام آباد په اړیکو کې د ترینګلتیا یو مهم عامل ګڼل کیږي، مخکې هم رد کړي دي. د رسنیو د راپورونو لمخې د طالبانو چارواکو د ښاغلي فضل الرحمن په مشرۍ پلاوي ته د هم ویلي دي چې د دوی حکومت هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې بل کوم هیواد ته ګواښ جوړ کړي. د جمعیت العلماء اسلام ګوند مشر د یک شنبه په ورځ د دینی عالمانو په ګډون د یو لس کسیز پلاوي په مشرۍ کابل ته لرسیدو وروسته د طالبانو د سرپرست حکومت له رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند، د هغه له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر، د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی او نورو چارواکو سره وکتل. په دې لیدنو کې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د وروستۍ ترنګلتیا، امنیتي مسایلو او په پاکستان کې د افغان کډوالو پر اړوندو مسایلو خبرې وشوې. بختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي خبر ورکړی چې مولوی عبدالکبیر له مولانا فضل الرحمن څخه وغوښتل چې پاکستان د هغو افغان کډوالو د ایستلو بهیر ودروي چې اسناد نه لري او د افغانانو د ځورولو پر ځای د هغو ته د ژوند امکانات برابر کړي. د خبر له مخې ښاغلی فضل الرحمن ویلي دي چې د هم له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو پر پریکړه اعتراض کړی او دا تګلاره د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د ستونزو لوی عامل ګڼي. جمعیت العلماء اسلام پر خپل ایکس باندې لیکلي چې د دې ګوند مشر د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د رامنځته شوي ناوړه تفاهم د لمنځه وړلو لپاره هڅه کوي. خو د سیاسي چارو شنونکي سمی یوسفزی ازادي راډیو ته ویل چې د هغه د سفر نتایجو ته ډیر هیله من نه دی.
زه فکر کوم چې دا سفر دی هغه د ترلاسه کې کوم چې دواړه خوابي امید کوي. البته یو کوشش کیږي تر څو دغه فضا چې طریقه شوې ده مثبت طرف ته بوزي او د ټي ټي پی او نورو مسایلو باندې د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې ترسره شي.
فضل الرحمن چې د طالبانو د حکومت په بلنه افغانستان ته تللی ویلې دي چې د خپل سفر پر مهال به د طالبانو له لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده سره هم وګوري. نوموړی په تیرو څو کلونو کې او د جمهوري نظام له پرزیدو مخکې د طالبانو له ډیرو کلکو ملاتړو څخه و. خود سرون کې په دې باور دي چې مولانا فضل الرحمن ښایي اوس په طالبانو کې هغه نفوذ ونه لري چې پخوا یې درلود. د جمعیت العلماء اسلام ګوند مشر که څه هم په حکومت کې رسمي دنده نه لري خو ویل کیږي چې د پاکستان له پوځ سره ډیر نږدې اړیکې لري.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21, 25 مترو
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
د افغانستان امریکایي پوهنتون په دې هیواد کې افغان محصلانو په ځانګړي ډول شوزو او نجونو ته د لوړو زده کړو زمينه برابروي. دا پروګرام د هغو زده کوونکو لپاره دی چې نه هم ولسم ټولګي بشپړ کړي او یو لسم ټولګي پیل کړي دي. خو په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د طالبانو د بندیز له امله نه دي توانېدلي چې خپل زده کړې بشپړې کړي. د افغانستان امریکایي پوهنتون دغه اقدام د یو شمیر نجونو زده کوونکو لخوا له توت هرکلی سره مخامخ شوی. خو دوی ټینګار کوي چې د افغان نجونو د زده کړو لپاره باید د ټولو ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانستل شي. جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې له څه باندې دوه کاله تېرېدو وروسته لا هم په افغانستان کې ښځې او نجونې د طالبانو لخوا تر شپږم ټولګي پورته د زده کړو اجازه نه لري، د افغانستان امریکایي پوهنتون خبر ورکړی چې افغان محصلانو په ځانګړي توګه ښځو او نجونو ته په افغانستان کې د لوړو زده کړو زمینه برابروي. دغه پوهنتون پر خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې د یوې اعلامیې په خپرولو سره د دې اقدام هدف د ولوستي کاري ځواک پیدا کول بللي، ځکه د دغه پوهنتون په وینا مسلکي کاري ځواک په افغانستان کې د سیاسي او اقتصادي ثبات بنسټ دی. دا پروګرام د هغو زده کوونکو لپاره دی چې نه هم اولسم ټولګي یې بشپړ کړي او یو لسم ټولګي یې پیل کړي، خو په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د طالبانو د بندیز له امله نشي کولای خپل زده کړې بشپړې کړي. د افغانستان امریکایي پوهنتون ټینګار کوي چې دا پروګرام یوازې د هغو زده کوونکو لپاره دی چې په افغانستان کې دننه ژوند کوي. که څه هم یاد پوهنتون نه دی ویلي چې څومره زده کوونکي مني او د خپل تعلیمي سیستم د جوړښت په اړه یې هم ډېر جزئیات نه دی ورکړي، خو ویلي دي چې په آنلاین ډول افغانستان څخه غوښتنلیکونه مني او د هغو کسانو غوښتنلیکونه نه مني چې له افغانستانه بهر ژوند کوي. په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون دغه اقدام لشپږم ټولګي څخه پورته د یو شمیر هغو نجونو له تود هرکلی سره مخ شوی چې د طالبانو د حکومت لخوا ښوونځیو ته له تګ څخه منع شوي دي. د کابل ښار د یوې لیسې زده کوونکې کبرا حیدری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
علم دانش حق هر انسان و یا حق
علم او پوها د هر انسان حق دی، په ځانګړي توګه د هر انجلۍ حق دی چې باید ترلاسه کړي. د امریکایي پوهنتون دا اقدام یو ښه ګام دی. په اوسنۍ شرایطو کې دا د هر انجلۍ لپاره یو وړانده ده. موږ واقعا غواړو خپل زده کړو او تحصیل ته دوام ورکړو،
درس‌های خود ادامه بدهیم.
خو یو بل زده کوونکې عائشه که څه هم وایي چې دا یو ښه اقدام دی، خو غوښتنه کوي چې د ټولو ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ پرانستل شي.
او دا عمل هم ډیر ښه عمل دی، خو دا ټولو افغان نجونو لپاره بس نه کیږي، دا نه یوازې دا پوهنتون بلکې ټول پوهنتونونه باید پرانستل شي. نړۍ باید د پوهنتونونو او ښوونځیو دروازې پرانیږي.
دوی غواړي چې د هیواد په هر ګوټ کې ټول انجنونو ته د زده کړې حق ورکړل شي او هیڅ انجلۍ باید له زده کړو به برخې پاتې نشي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د ریاست الوزراء ادارې مرستیال عبدالسلام حنفي هم د افغانستان د مرکز او ولایتونو د پوهنې د رئیسانو د تجربو شریکولو او همغږۍ ورکشاپ په ترڅ کې پرته له دې چې د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو او انجنونو پر زده کړو د بندیز د لرې کولو او یا د هغوی د وضعیت په اړه څه ووایي، زیاته کړه چې د ښوونې او روزنې د ښه چاپیریال رامنځته کول د دوی د حکومت له مسؤلیتونو څخه دي. د 2021 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو لبیا ځلی واکمنۍ وروسته د طالبانو حکومت لشپږم ټولګي څخه پورته نجونې او ښځې ښوونځیو ته تللو منع کړې. دغه شان د 2022 کال په ډسمبر کې طالبانو پوهنتونونو ته د نجونو پر تګ هم بندیز ولګاوه چې ملي او نړیوال غبرګونونه یې راوپارول. که څه هم د طالبانو حکومت په دې اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی، خو تل یې ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ او د مناسب چاپیریال په رامنځته کولو سره د نجونو د زده کړو لپاره هڅې کوي. هغه څه چې له 2 کلونو څخه زیات وخت وروسته یې لا هم کومه پایله نه ده معلومه او د نجونو د راتلونکي او زده کړو په اړه اندېښنې لا هم پر ځای پاتې دي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونو هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 24 21 24 201.
د سولې او ازادۍ لپاره د ښځو غورځنګ په کابل او غزنی ولایتونو کې د جنو د نیولو پر دوام اندېښنه شولې ده. دغه غورځنګ د یکشنبه په ورځ ناوخته د یوې اعلامیې په خپرولو سره د نجونو نیول یو بشري ضد او د اسلامي معیارونو او افغاني کلتور خلاف عمل بللی. طالبانو له 2 ورځو راهیسې د کابل ښار له بیلابیلو سیمو لسګونې نجونې د حجاب د نه رعایتولو په تور نیولې دي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر عیني شاهدان وایي د نجونو د نیولو لړۍ تر نن ورځې پورې دوام لري او یو شمېر دا نجونې د کابل له دشتي برچې سیمې څخه نیول شوي دي. جزئیات په دې راپور کې.
د سولې او ازادۍ لپاره د ښځو غورځنګ په کابل او غزنی کې د نجونو پر نیولو اندېښنه ښودلې او ادعا کوي چې طالبانو په کابل او غزنی کې لسګونه ښځې او نجونې نیولې او نامعلوم ځای ته یې لېږدولې دي. د دغه غورځنګ په اعلامیه کې چې د یکشنبې په ورځ د طالبانو لخوا د بې حجابۍ په پلمه د نجونو او ښځو د نیول کېدو په غبرګون کې خپره شوې، ویل شوي چې له 2 کلونو څخه د زیاتې واکمنۍ په موده کې طالبانو په بیلابیلو پلمو ښځې له ټولنې څخه ایستلې او څنډې ته یې کړې دي. یاد حرکت له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغان نجونو د عملي اقداماتو ملاتړ وکړي. د دغه غورځنګ مشري پروانه ابراهیم خیل نجرابی د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
طالبانو له تاوتریخوالي څخه په ګټې اخیستنې سره وښودل چې دوی نه دي بدل شوي او هماغه پخواني طالبان دي. د طالبانو دا کړنه په افغانستان کې د جنسیتي اپارتایډ یوه بیلګه ده او دوی غواړي چې ښځې وځپي او هغوی وویروي تر څو ښځې له چادرۍ پرته ټولنې ته د وتلو جرات ونه کړي.
طالبانو له 2 ورځو راهیسې د کابل ښار له بیلابیلو سیمو لسګونه نجونې د حجاب د نه مراتولو په تور نیولې دي. عیني شاهدان ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې نن د کابل ښار ځینې واټونو کې د 2 ورځو په پرتله ګڼه ګوڼه کمه وه او په ښار او بازار کې د ښځو او نجونو تګ راتګ کم لیدل کېږي. یو عیني شاهد چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو په بیلابیلو سیمو کې د حقو ښځو د نیولو لپاره چې د دوی په باور حجابي نه وي مراعت کړی خپل ځواکونه ځای پر ځای کړي دي.
اکثریت دخترها حجاب هم داشتن.
ډیر انجینې چې حجاب یې اخوسته وو په دې پلمه نیول شوی چې وختان مورنګ کړي، شونډې مورنګ کړي او یا مو حجاب نه دی اخوسته. نن د کابل سړکونو کې ډیره ګڼه ګوڼه نه وه. زه بهر لاړم او مې لیدل چې موټرې یې درولې او انجینې یې ښکته کولې.
په کابل ښار کې د نجونو د نیولو یو عیني شاهد همار جبی ازادي راډیو ته وویل چې حتی یو شمېر نجونې چې بشپړ حجاب او ماسک یې اغوستی وو طالبانو نیولې دي. هغه زیاتوي چې په لومړیو ورځو کې حتی له طالبانو سره ښځینه پولیس هم نه وي.
یعنی ما
یو ځای را متوجه زما په ځکه ورپام شو چې د جامو په فلورنزي کې یو مور او لور ته د طالبانو پولیس مختل چنجلې ونیسي. مور یې نه پریخودل او په ژړا یې زارې ورته کولې او ویلې چې د خدای قران او پیغمبر په خاطر خو بیا هم ونه توانید چې هغه وژغوري او طالبانو مور او لور دواړه ونیول.
دا په داسې حال کې ده چې د یو شمېر نیول شویو نجونو کورنیو تر دې وړاندې ازادي راډیو ته دا موضوع تایید کړې وه. د طالبان حکومت هم د دغو نجونو د نیولو خبره د هغه څه له امله چې دوی یې د بې حجابۍ دودېدل پولې تاییدوي. د طالبان حکومت ویان ذبیح الله مجاهد یو شمېر کورنیو رسنیو ته ویلي چې د هغو راپورونو له مخې چې امر بالمعروف ته رسېدلی دي، یوه ډله میرمنې له هېواده بهر د ده په خبره بهرنیو کړیو لخوا په کابل ولایتونو کې د بې حجابۍ د ترویج لپاره استخدام شوې وې چې د طالبان حکومت هغوی ونیولې او د هغوی ته له توصیې ورکولو وروسته یې خوشې کړې. هممهاله د کابل ښار په بېلابېلو سیمو کې د نجونو او ښځو د نیول کېدو انځورونه هم په ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس کېږي. په داسې حال کې چې ښاغلی مجاهد دا موضوع تاییدوي چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت د دوشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه پخواني ټویټر کې لیکلي چې ځینې انځورونه د نجونو د نیول کېدو په تړاو نه دي، بلکې د دوی په خبره د کابل ښار په یولسمه ناحیه کې د هغو عملیاتو په تړاو دي چې په ترڅ کې ښځینه سوالګرې د بایومیټریک او ورته د معاش ټاکلو لپاره راټولې کړي دي. د بشري حقونو سازمانونو او ملګرو ملتونو د نجونو او ښځو بندي کول غندلي دي. تر دې وړاندې د افغانستان لپاره د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بنټ هم د دغو ښځو نجونو د خوشي کېدو غوښتنه کړې او د طالبانو دغه کړنه یې غندلې او ویلي دي چې د طالبانو دا کار نجونې له ازادۍ محروموي او حقونه یې کمزوري کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
پر اوکراین د روسیې د پوز په تازه راکټي او توپچی حملو کې لسګونه کسان مړه او ټپیان شوي دي. په پرونیو بریدونو کې د اوکراین د ختیځ مرکز او لویدیز پراخې سیمې په نښه شوي دي. د اوکراین پوز اعلان کړی چې د روسیې یو شمېر توغندي او بې پیلوټ الوتکې یا درونونه یې راغورځولې دي. په دې اړه تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
روسیې پرون د توغندیو او درونونو د تازه بریدونو په لړۍ کې د اوکراین په ختیځ مرکز او حتی لویدیس کې بیلا بیلی سیمه پنخه کړی. اوکرایني چارواکي وایي د دې راکټي حملو په نتیجه کې لږ تر لږه څلور تنه وژل شوي او له 15 زیات نور ټپیان دي. په دې حملو کې د اوکراین په څو سیمو کې یو مارکیټ، یو شمیر کورونو او نورو ښاري سیمو ته زیان اوښتی دی. د جنوب ختیځې د نیپرو پتروفسک سیمې پر وړه ښارګوټي نوو ماسکوفسک د روسیې توغندیو د لګېدو په نتیجه کې څلروشت کسان ټپیان شول. د دې سیمې والی سرهی لیساک ویلي چې د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پر پلارني ټاټوبي کریویری ښار د روسي ځواکونو د برید په نتیجه کې د استوګنې له شلو زیات کورونه او یو مارکیټ زیانمن شوي او یو میرمن وژل شوې ده. له بلې خوا د اوکراین د دوهم لوی ښار خارکیف ښاروال ایهور تریخوف تایید کړی ده چې د روسیې لږ تر لږه څلور توغندي هلته راپریوتي دي. د سیمې والی اولی سنیهوبوف ویلی دی چې یوه وژل شوې میرمن د نړېدلو ودانیو له لاندې راایستل شوې او دا امکان شته چې نور خلک هم هلته پاتې وي. د اوکراین په لویدیځ کې د خمیلینسکي سیمې چارواکو هم د پرونیو حملو پر مهال د شپږو چاودنو او د لږ تر لږه دوو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړی. په جنوب کې د دنیپرو سیند پر غاړه په لوی ښار زاپوریژیا کې هم دوه تنه د استوګنې پر یوه سیمه په راکټي برید کې ټپیان شوي دي. د اوکراین د پاوز د عمومي قماندان واليري زالوژني په وینا روسیې په پرونیو حملو کې له 1500 توغندیو او د شاهد په نوم له 8 ایراني بي پيلوټ الوتکو څخه کار اخیستی وو. ښاغلي زالوژني دا ادعا هم کړې چې د اوکراین د هوایي مدافع ځواک د روسیې ټول ډرونونه او اتلس کروز توغندي ویشتلي او له منځه یې وړي دي. بلخوا د روسیې دفاع وزارت هم ادعا کړې چې پوځي ځواکونو یې د دقیقو او له سمندر او هوا څخه د لرې واټن ویشتونکو توغندیو په وسیله څو ځایونه چې د اوکراین د پوځي صنایعو تاسیسات بلل شوي ویشتلي دي. د روسیې د دفاع وزارت اعلامیه زیاتوي چې مسکو په دې حملو کې د کنشال یا خنجر په نوم له هایپر سونیک توغندیو څخه هم کار واخیست. پاین حال کې د اوکراین پر ځینو سیمو د توپونو ډزې هم شوې دي. اوکراینی چارواکو ویلي دي چې په خرسون سیمه کې د څه باندې 130 توپونو د لګېدو په نتیجه کې لږ تر لږه 2 تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان دي.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه په دې برخه کې به لوبړی صفی الله ستانګزی درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي.
فوربس مجلې د ښځو د حقونو دی وی افغان فعال محبوبې سراج په اړه یو مقاله خبره کړي. په دې مقاله کې د طالبانو په اړه د محبوبې سراج د دریس په خاطر په هغه د زینو نیوکو یادونه شوې ده. په دې مقاله کې راغلي کله چې محبوبې سراج په فنلند کې د جنسیت د برابرۍ په برخه کې یو نړیوال جایزه وګټله، هغه پویدل چې د هغه د بریا په افغانستان کې زینې ناندرې ورته راپورته کړي. محبوبې سراج ژمنه کړې چې د فنلند خوا دا نقدي جایزه چې 3 لک یورو کیږي د خزو د امن خونی لپاره کاروي. د فوربس په مقاله کې راغلي محبوب سراج له هغو کم شمیر افغان خزو فعالانو ده چې د طالبانو لوبیا وکمنې دوه رئیس په افغانستان کې پاتې ده او لا د هغو خزو لاسنیوي کوي چې له کورنۍ تاوتریخوالي سره مخامخ دي. محبوب سراج تیر کال د سولې د نوبل جایزې له دوه ورستیو کاندیدانو و، خو په پای کې د هغې سیاله ایرانی زندانی فعاله نرګس محمدي جایزه وګټله. د راپورونو په اساس یو شمیر خزو د محبوبې سراج پر ضد د نوبل کمیټې ته شکایتونه کړي وو چې ګواکې د طالبانو د دریزونو پلوي کوي او هغوی ته لابي کوي، نو باید دا جایزه ورنکړل شي. د فوربس په مقاله کې راغلي محبوبې سراج ویلي له هغو لانجو وروسته نور نه غوښتل د نوبل نوم هم واخلي، ځکه د دې خبره دا د دې خپل خلک او وطنوالو چې دې ته ډېر زیان واړو. یو شمیر هندي ورځپاڼو د افغانستان او هندوستان د کرکټ د ملي ټیم پر روانو دریو شلاوریزو مسابقو مقاله لیکلي. له هغې ډلې هندو ورځپاڼې لیکلي د هندوستان ملي ټیم ته له ډېر وخت وروسته دوه مهم توپ وهونکي لوبډل مشر روهیت شرما او ویراټ کوهلي راوستل شوي او د افغانستان په وړاندې به لوبیږي. هندو لیکلي دغه دوه لوبغاړي د 2022 کال تر نړیوال جام وروسته د لومړي ځل لپاره د شلووریزو لوبو په لیست کې یو ځای شوي. تمه ده د افغانستان او هندوستان درې شلووریزې لوبې د جنوري په 11مه، 14مه او 15مه وشي. افغان کرکټ بورډ د ابراهیم زادران په لوبډل مشرۍ یو ټیم هندوستان ته استولای. په دې ټیم کې راشد خان هم شته، خو په غالب ګمان چې د څه وخت مخکې ملا عملیاتو په خاطر ونه لوبیږي. په دې سربېره به تجربه لوبغاړي محمد نبی، مجیب الرحمن، نوین الحق، رحمان الله ګرباز، عظمت الله عمرزی او ځین نور ځوان لوبغاړي هم ټیم ته راوستل شوي. افغانستان او هندوستان دواړه دا سیریز مهم ګڼي، ځکه دوی د 2024 کال تر نړیوال شلووریز جام مخکې دا لوبي کوي.
په تخار ولایت کې زیات شمیر شزو انجنو غالی اوبدلو او د لاسي صنایعو تولید ته مخه کړې ده. د یو شمیر شزو انجنو په وینا د طالبانو لخوا پر شزو انجنو د لګول شویو بندیزونو له امله ګڼ شمیر انجنو او شزو غالی اوبدلو، خیاطۍ او نورو لاسي صنایعو ته مخه کړې ده. څو له دې لارې د خپلو کورنیو اقتصادي ستونزې هوارې کړې. په دې اړه دا راپور.
په تخار ولایت کې 350 شزو او انجنونو ته د غالي عبدلو زمينه برابر شوې ده. د نمړي ولایت د صنعت او سوداګرۍ د ادارې چارواکي وایي چې پر تعلقان خار سربیره د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې 350 شزو او انجنونو ته د غالي عبدلو زمينه برابر شوې ده او له همدې لارې د خپل کورنوي لګښتونه پوره کوي. د نمړي ادارې رئیس عبدالرحمن غزنوي ازادي روډي ته وویل
350 خانیواس د پنج مرکز دا
د تخار ولایت په کچه 350 شزیز مجد ادارې تر نظر لاندې د غالي عبدلو او د لاسي صنایعو د تولید په برخه کې کار او فعالیت کوي. د غالي عبدلو 15 رسمي مرکزونه په تعلقان شار کې فعالیت کوي او د غراس 15 نور مرکزونه په ځینو ولسوالیو کې موجود دي.
هغه شمیر شزی او انجونی چې اوس مهال د غالی عبدلو په برخه کې کار کوي، هغوی وایي د شزو پر تعلیم او کار کولو د محدودیتونو وضع کېدو له امله دوی اړ شوي چې غالی عبدلو او د لاسي صنایعو تولید ته مخه کړي. 25 کلنه حدیثه چې د تخار مرکز په تالقان ښار کې د غالی عبدلو په یو مرکز کې کار کوي، هغه آزادۍ روړې ته وویل:
ما از امارت اسلامي میخوایم کی کار در شو
موږ له اسلامي امارت څخه غوښتنه کوو چې د نجونو پر مخ د خونځي او پانتونو دروازې پرانیزي او د غراس د شریعت په چوکاټ کې خوځو ته په دولتي ادارو کې د کار کولو زمينه برابر کړي، څو خزي اقتصادي خپلواکي ولري.
دوی د طالبانو پر سرپرست حکومت غږ کوي چې تحصیل یافته شزو انجنونو ته په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د کار کولو اجازه ورکړي. د طالقان خار یو بل وسیدونکو شبنم محمدی وایي:
کاروبار هم چنان در بیرون است، چنان مورات اجازه کار برای خانمو نمید. زمینش
ما د لیسانس تر کې تحصیل کړی، خو د خزو پر تعلیم او تحصیل او په کار کولو بندیز لګول شوی. نو موږ ارشو چې غلې عبدل ته مخ کړو، څو د خپل کورنۍ او اقتصادي ستونزې هواري کړو.
د نوموړي ولایت دی انګه قلا ولسوالي یو وسدون کې مرسل عزیزی هم ورته خبره کوي.
از امارات اسلامي خواهشمندیم کې تا کارخانه های زیات
موږ له اسلامي امارات څخه غوښتنه کوو چې اعلی صنعتکار خوځ سره د امکاناتو مرسته وکړي او د غراز لمبوک سره د بازار موندنې په برخه کې مرسته وکړي څو موږ نور خوځو ته هم د کار زمينه برابر کړو.
په تخار کې د غالی عبدالله او د لاسي صنایعو د تولید یو مرکز مسول حامد قرلوق وایي پر ښځو د وضع شوو محدودیتونو له امله په یاد ولایت کې زیات شمېر ښځو غالی عبدالله او د لاسي صنایعو تولید ته مخه کړې ده.
بازار نداره و ما یې انتقال میتیم به نمایشگاه.
موږ په دې مرکز کې د غالی عبدالله تر څنګ ډول ډول جامې، شالونه، دسملونه، چفن او داسې نور توکي تولیدو، خو زموږ لویه ستونزه د بازار نشتوالی دی. بازارونه پیکه دي او زموږ تولیدات په ګودامونو کې پراته دي.
د دغه صنعتکار انجونو او شزو په خبره په هیواد کې د انجونو پر مخ د خوونځو او په هنتونونو دروازو تړل کې دوه تر څنګ په دولتي او غیر دولتي دارو کې د شزو په کار بندیز لګول دا هغه لاملونه دي چې زیات شمېر انجونو او شزو د بیکاری او اقتصادي ستونزو له امله غالی عبدالله او د لاسي صنایعو تولید ته مخه کړې ده.
ساعت